پیلامه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنونکی غوث جانباز د برټانیې دوګونی چلن بولي او زیاتوي، برټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل لور ته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي، خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور له لارې واک نیولی.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډېر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
د ازادي راډیو د دې برخې د خبري برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړي.
ازادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه کلکوی چې د نوبل جایزه واخیسته. په همدې اړه د ډاکټر عیسا ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخېدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وای
ماولینا تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دې دی ویخه دې زنجیر دی کې پلاس کې قلم دې ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمیر تاریخي ځایونو لرغي دوه خبرو.
په ډیر وخت مزه د غرمند لودي چې موږ دغه تاریخي اثر ورغول سي او
تاریخي ابدات ډیر ارزښناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به ووري چې د میدان وردک په ششکاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب لمینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپل کړه چې دته د سکوت لیکوال وای. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنا چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د له یوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکیل یم. فکر کوم چې زه له ښکیلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی اثر داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت مرګ عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورستر بلې لوستون کې په زیاتې توري فوسی هم ډرامې لیکلي هم ناولونه هم شاعري کړې هم د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي څلور شپې تکلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لویده چې د نوبل جایزه به راکوي او اوس هم د خوشی احساس کوي هم د حیرانتیا د شاغلی فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو هدف څه دی د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستون کې ته د هوسایي او احساس انتقال کړي فوسی له دولس کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ د په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ د ده مشهور ناول مالی خولیا نومیږي چې د یو انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننه وسی بل ناول یې سهار او ماښام نومیږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسیږي فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ششی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده دغه پټه ژبه تر هر سره سرخی دا کیسه نه ده خدای وشي شاته یو شخص دی دا څه غلې شخ چې شخی شي نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنشن به پروسه د برېښنالیک لالري په یوې مرکه کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي دته توازور شولې دا چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي په دې مرکه کې شاغلی فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې څه شی لیکي خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي کنه دا خبرې به ورک شي ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي د ځینې جملې تکراروي یو ځای خبره پیلوي بیا ترې وځي بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده داسې چې کرکټرونه یې مري له نورو پیښو سره مخامخ کیږي لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي فوسی دریم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه نشته لاس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټي د په ځواب کې ویلی وو چې هو خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي فوسی د چوپتیا لیکوال دی وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک پوتستر ګګوري
یون اولاف فوسی په خپل څلوه کلن ادبی ژوند کې پلسګونو ناولونه لاندې کې سه شيري ټولګې تکلونه ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کتابونه ولیکل د په ناروی کې په عام ناروژانو کې ډیر مشهور نه دی کڅام ټول ناروژان پیژني خو لوستون کې په دې ډیر نه دي چې د په نیونورشک باندې لیکنې کړې دي ټول لیکنې په نیونورشک دي نیونورشک د نارمی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابي که څه هم قانون په نیونورشک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورشک کارول کیږي خو عامه ژبه په نارمی کې بوکمول ده دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشو بیا قصه وګده کیږي خو علت چې دای ډیر نه دلوسته سوی ممکن په نارمی کې عام نارویجیان نلولي دغه ته نیونورشک باندې لیکل کوي که مثلا تاسو په یو نه عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې مثال په توګه نسبوم ډیر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیراش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کیږي چې د ناولونه ډیر ژبه ډیره ساده روانه او له پیچلتیاو پاکه ده، یعنی د ته یو خاص د مینیمالیزم د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کیږي چې ډیر پکې فلسفي پیچلتیا نسته، روک غږیږي او سپین غږیږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي، یعنی ډیر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډیر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د ده یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونه. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کیږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دای په خپل وایي چې په وکلانی کې چې کله موټر یو ټکر د کړی نو خپل مور پلار سره یار څو سی، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دای په خپله په مرکو کې وایي، که څه هم دای په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوې دي، او په ډېرو اروپایي تقریبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوې دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو اته ناولونه مې چاپ شوي، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویژی ډرام لیکون کوي، د چ ډیر مشهور سو. دای اوسنی یان دم دیغه پاندازه یا ترغه زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوي دي.
ل ډاکټر ایساستان اگزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال لا آثار او د هغه د کتابونو لا اثر خبر کړ.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
انزورګر شاعر اومان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د دې په دې یا هغه شعر سر نه اخلاص شوی، کرکتون کې پدې باور دي چې علي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشوي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتې دوه دی. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. لومان نیازی سره د شعر او د شعر په اړه شخې دلایم له نږدې دیش کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د وی مجموعې په شمول د شعر و مجموعې چاپ شوې دي. له دوی بلومړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې شاعري کوي، په شعر کې څه تغیر راغله؟
د لومړنۍ او اوسنۍ شعرونو ترمنځ په ډیر څه نوې سوي، ډیر نوې خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډیر نوې سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلی ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري. وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېرېږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
اومن صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت یې ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ساس په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پېښېږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغې منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره، زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړومه چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپل هم له دې خوند اخلمه. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که وسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. اومن صاحب، تاسو ډېر شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات آسی په دې لاره باندې یو 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 منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثره مې لیدلی دي، دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی. بیا هر څوک په دې ګاډي کې چې ناست دي، هر چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه ورکوي. یو بل کس ممکن ما لیدلی دي ډېر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې، نو سفر کوي او چې راځي. دا هر سړی خپل مقصد دی. زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دا دی چې که اوسمه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نورې خبرې چې یې هغه دوامې، یعنی که ممکن داسې یي چې زه د یو مقصد لپاره، د یو هدف لپاره، د یو پیغام لپاره یو شی لیکمه، هغه مې تر ډېره عده پورې مې په یبه خو ډیر بخکار نه یی د همدغه تصویرونو په منځ کې به یی زه لدیش سره علاقه لرم، نو دغه باید تاثر پیدا کولم. دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سمه، نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولیږدولی سم. که داسې نه یي نو صرف تصویرونه یې لدی هم دا یعنی ډیر کامل نه راته ښکاري، خو په هر حال زه تر ډیره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډیر برجسته نه یي، ډیر ښکاره نه یي.
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو، خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي. یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي، خو زموږ په ډیرو شعرونو کې داسې نه وي. څرنګه هم داسې نه ده؟
وزنه پیغام چې دا پښتنه به ښه جواب کړای سم کنه، خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي. په وګړو نظمونو کې ټول په یوال ساتل، یعنی ما خپل تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه لکه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستا ده، او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده، او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده.
زموږ په شعر کې عمان صاحب که تکرار هم زیات دی،
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډیر احساس وسي چې تر د لمخې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډیر زیات تکرار شي، موضوعات ډیر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کیږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوې کولو لپاره، د مزامینو د ډیرولو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوي، خپله به یو څه ګوري، حواس په دی فعاله یي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل رابدل کړي له دې سره شعر نوی کیږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقې په ځای، یعنی ډیره بې منطقې پکې ونه شي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال، مثلا موږ معمولا وایو شمال لګي، نو که موږ ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره ونری کیږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولی شو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کیږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لیو شینه راخیسته بل شي ته ورکړی هغه له هغه سره شعر نوی کیږي. بله خبره یې چې دا باید هر شاعر تر ډیره اندازې پورې د دې شو په مقابل کې احساس وسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډیرې سوې دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده،
خو هغه چې بیخي ډیر سوي دی او پاغه یو رقم سره سوي دی هغه دی نو بیا نه راخلی اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دی دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته دی دا په چا تاثیر نه کوي نور خبره خلاصه ده دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده دغه دغه قصه ورسره روانه ده او دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده
که الفاظو ته راشم کلمات په شعر کې ډېر مهم دي معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي تاسو څه نظر لري
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلې وي یو لاس غالي سره زه تشبیه کوم که په یو شعر کې دا غالي کو ګورو چې په هغه کې رنگونه ګلان هغه کوم ټاک چې ورته وایو د بافت هغه بافت ټاکونه د دې خپل هغه یو نواختی اندازې او هغه لیکي کدا ټولی یو لاسی نو غالی په ډیر ښایسته غالی خو که داسې چې ګلانې سره ګډ وډي نیم یو ډول وبدل شوي نیم بل ډول وبدل شوي دا عیب ده کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعاً دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کی
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده په پښتو ژبه کې لهجه کله ناکله آهنګ د جنو په باور ټکنه کوي دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجه ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي
ای ولا جام لارلای او د ټولو په سلام وای او ټول دا منلی وای خو ډیر ښه به وای خو فعلاً خدا سیده چه چوک وای شار چوک وای خار نو فکر کوامه چه کدسی او کاروسی چه تروغو پوری چه عمومی و دعال لار رامنسته کی کدسی اوسی چه یو لغت که پا پرا خسا کی آمی او یو دول ویل کی گی تلفزی گی پا بل زای که بل دولی داغا د پراخ ساحه والا لغت دی دا کم ساحه والا خلق ور خپل کی او هغه سید تلفظ کی په دې سره به تر یو اندازې پورې دا مشکل حل سي
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه درته ښکاری
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزر دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کی خو دلته یو باریکست ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکم هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته ای ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه نو بل هر شی کوي نو بیا به هغه یې شعر بنئ د ما په خیال دا باید دا شعر پرګونو کې لکه وینه داسې جاری دی دا پیغام ته تلیږي فکر ته تلیږي دا باید داسې دا کډیر خکارای دا داسې لکاغه لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي په الله ساکسونه ور سره اخلي نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا غوړو یو اکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغه سی یو نتیجې ته ورسیږي دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید راسي نه داسې چې نه خبرې وسی نه خبرې به شعریت ته بیا توان رسوي هغه به شعر نه بیا بل شي
لو ستاد شاعر رومان عزیز څخه مننه دا شعر پاره چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یو شعر کې وپلټو دا شعر د دوی په شخص سره اور
لوند غاګې تروان او بو هم تړلای وو لوان کې ته پکړیو
تراخم تړلای وو. لخپل اندامونو غلی ووته اوسه صحرا کې د شوخ منډي رام تړلای وو. د خوب لمنځمو یو الوتې کوم تاوس د خوب لمنځمو یو الوتې کوم تاوس تاله په کمان کې دروستم تړلای وو. د زړه د سرخانه په سره یې خیور لالم کوورې پر سکروټه د چلم تړلای وو. رسد و د انګورو لارې ډکه وه ولاړه ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی وو.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بي داسې هنرمند سره شغېدلې يم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیر اونۍ د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کال مخکې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سمه همکار په دې راپور کې.
د پنځم په ورځ نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل سپه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول سي.
پام کې درو چې د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 3 میلیون افغانۍ دي. په 3 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شې د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات خپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد مې دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابولیز مر سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادي څخه دا خو ټول معلومه سي، او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شهرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي، او خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودي چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي آثار ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شو وساتي، او د تاریخي آثار په ساتل کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نور ته هم په هوای ورکړي.
نمې علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو د لومړني هغه ځای ته ځي. دا زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود دا ونویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې په ستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کېناستلو، دا هنر مې مخکې زدهولو خو ډېر فرصت ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکې وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کېناستو، یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانی کوچ تدریس ته باید لاړ نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو، یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کوي تاسې لاړ شي. یعنی واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکي شیبه وه، شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمندې ډېرې. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي، د یوې ښځې ځنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي، د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې د موږ د هېواد د غمزه پلی، د موږ د ښځو ناهیلي، د موږ د ښځو د حق تلفي، دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه، د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې یو څه شته دي، خو هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. دا دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې دا زموږ محرومیت، زموږ ستونزې، زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت راسره کامو د باندې بوخته وه، بل هغه تابلوګانې نما د خوشحالۍ پیغامونه دي، ولکه د آخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي، له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي، چې هغه کوم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه، خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي، یو ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې دغه کندل کې. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کېږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه ګندل کېږي، مخې ته هغه ښایست، هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا عام تار دی بازار کې دی، موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړو.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل چې داسې یو کمان به و، په دې کمان کې به ټوکر نیولی و او بیا به د شاله خوا کار کاوه، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه. همداسې و، فقط اوس یې زه کمان د هغه جوړوم، را چوکاټې کله کوم، بیا وروسته د انځور د شاده خانه کې کوم، انځورم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کوم، دا د خپل ذهن دی. او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېره یو خبرې ته ډېره خفه شم، هغه انځور د نورو د نظره زه خو نه شم ویلی نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خفه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم، زړه مې مرمېږي، هغه شیم ټول وایي چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او که نه، سایز یې څومره دی؟
غټ دي، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لستنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لستنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم، هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، دا کتاب تقلب لیدلی دی او دی شاړولی ده، ژاړي د مکتب جلی ده، بکس په شا اچولی دی. اوس نو په دې باندې کار کوم، یعنی دا ډېره غټه نه ده، نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی ومره ورته جوړوم د اندازه.
شریفه جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو بیا به مې وکړه د توازن بیرس خراب شو اوس یې داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم دی د کارګاه په وسطه یې ګنډم لویې کارګاګانې دي په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شول وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم
له هنرمندې آغلي فیضي څخه مننه د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته دوی شاوخوا یو نیم سر عنوان کتابونه پرې کتابتون کې راغون کړی دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په اسریز د کړو کولو بوختې خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو ترڅنګ وکولای شي ځینې سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډیر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو پارسي او انګلیسي دي محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسول دی نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او اشنا کېدل دي
له کتاب سره مینه نه درلودل وو د اضافي معلوماتو نشتون وو د تعلیم د سطحې ټیټوالی وو همدې ته ورته نور زیات لاملونه وو چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي د ولسی وګړو ترڅنګ د یاد لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده دوی وایي هر ورځ د خوش کتابونه په کې لولي نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې ترڅنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو د ناآشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره یې آشنا کړي یو او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي د کتاب او د ادب له مینهوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي خو د ولسي خلکو ترڅنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي
یاد کتابتون څخه تقریبا دوه کاله کېږي چې استفاده کوو په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي
که یبه خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشټوالي سره مخ دي نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي
له همدې راپور سره د خبري مجلې رنګاړو زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل